سلیم محمد سالی با شماست. سالی صاحب بفرمایید.
ډیره مننه ستار فروغ تاسو ستړي مسې د ازادي رادیو اوریدونکو ته از مال خو سلام د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په راپورونه کې ورته چې د افغانستان ولسمشر د سیمې له هیوادونو غواړي چې د دایش ډلې پر ضد اقدام وکړي. دا یو ساته خبرونه په خبرونو پیلول محمد قاسم سلیمان نه اوري.
په سرکم د څو مهمو خبرونو سرټکی په خوست کې انتحاري حمله نږدې 13 تنه وژل. اسلامي دولت ډلې یو تازه ژغیز پیغام خپور کړی او دا کوي چې دا د افغانستان او پاکستان لپاره د دغه ډلې د مشر حافظ سید دی او ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو نن سهار هم یوې موافقې ته د رسیدو لپاره خپلو خبرو ته دوام ورکړ. د هم بشپړ خبرونه په خوست کې پرون په یو انتحاري حمله کې نږدې 13 کسان وژل شول. د خوست امنیه قمندان مال پاسوال فیض الله غیرت وایي چې برید کوونکي خپل موټر د چمپمن په نوم د امریکا د پوځي اډې په لویدیځ خوا کې لام سړک سره جوخت د هوایي ډګر د امنیتي پوستې له دیوال سره والوزوه. ښاغلی غیرت ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د لومړنیو معلوماتو له مخې د برید لږ تر لږه 15 کسان وژلي او له 11 زیاتې ټپیان کړي دي. د خوست ولایتي روغتون مسؤلانو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل دوی ته د پیښې له ځای 11 مړي او 3 ټپیان وروړل شوي دي چې یو ټپي بیا وروسته ساور کړه. د روغتون د مسؤلانو په وینا په مړو ټپیانو کې ډیری ښځې او ماشومان دي چې جسدونه سوځېدلې دي. یو بل امنیتي مقام د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د مړو شمیر نږدې 150 کسانو ته رسېږي. د پېښې ځینې ټپیان د خوست نور روغتونونو ته هم لېږدول شوي دي. د دې خونړۍ برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی خو مخکې له دې د دې ډول انتحاري حملو مسؤلیت تل وسلوالو طالبانو منلی. د فاریاب امنیه قمندان په پوځي عملیاتو کې په دې ولایت کې د اویا وسلوالو طالبانو د مړینې او ټپي کېدو خبر ورکوي. سبحان قل ابراهیمی ازادي راډیو ته ویل چې د افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښتو کې 13 وسلوال طالبان وژل شوي، له 13 زیات نور ټپیان دي. نوموړي زیاته کړه
مستری حلیم کسی که وسله ساز بوده در خط
ازیاب سیاری نفری بوده. مستری حلیم وسله جوده ولی او دده دلیل مشهور کسانو چخه و خارجان محمد دده یو بل نامتو قماندان و یو بل تن چی نومیت رو سن نده است تثبیت سوه و احتمالا ده طالبان و دامنیت رئیس با و پا و جلسه و کسانو که شامل دی. د ابراهیمی پوینا په شیرین تګاب المار او قیصر ولسوالۍ کې پوځي عملیات نږدې وونه مخ کې پیل سول. نوموړي زیاته کړه چې په دې ترڅ کې لسکونه نور طالبان له کلو څخه ایستل شوي دي. قاری یوسف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي په دې ولایت کې د خپل دو کسانو د وژل کېدو خبر تایید کړی دی. اخو په ننګرهار ولایت کې د هوای برید په نتیجه کې 12 تنه وسلوال وشل سوي. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته ویل چې د تلفي ځواکونو بي پيلوټ الوتکې کې پرون مازیګر مهال د اچین ولسوالۍ د میدانک په ساحه کې پر وسلوالو هوای برید کړی چې په پایله کې 12 تنه وسلوال وشل سوي دي. د اسلامي دولت ډلې یادایش نن یو صوتي پیغام خپور کړه و دا کوي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د دې ډلې د مشر دی. د پداسال کې دی چې درې ورځې مخکې راپورونه ورکړل شوي و چې حافظ سید د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په برید کې وشل سوي دی. د حافظ سید صوتي پیغام د دې ډلې په ویبپاڼه کې وروسته لغې خپور شو چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ویل چې دی وشل سوي دی. خپلواکو سرچینو د دې پیغام کارولای نه دی تایید کړی. ویل سوی چې په خټه پاکستانی سید د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې وژل شوی. د تیر میلادي کال له طالبانو څخه جلا او له داعش سره ملګری سو. د یوې اونۍ په موده کې په ننګرهار کې د داعش ډلې درې مهم غړي وژل شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلووریزو لوبو نړیوال جام ته د غوروي په لړۍ کې خپل درې ملوبه له کوربه سکاتلند څخه وګټله. د افغانستان لوبډلې لومړی د بیټنګ پریکړه وکړه. افغان لوبغاړو په شلو ورونو کې خپل 15 لوبغاړي له لاسه ورکړل خو سکاتلند ته یې د 211 منډو هدف وټاکه. محمد شهزاد د دې لوبې غوره لوبغاړی سو. شهزاد په 16 توپونو 15 منډې وکړې. له شهزاد وروسته نجیب زدران په 28 بالونو 8 اصغر ستانکسي په 1.5 بالونو 4 محمد نبی په 3 بالونو 3 سمیع الله شینواری په 2 بالونو 9 او شفیق الله په وروستي بال 6 منډې وکړې. سکاتلندی لوبډلې که څه هم له 4 پرته خپل ټول بالونه ولوبول خو یوازې 103 منډې جوړې کړې او لوبه په ادین برا ښار کې د افغان لوبغاړو نندارچنو د ولولو په څپو کې پای ته ورسېده. د افغان لوبډلې بله لوبه نن له کینیا سره چې له افغانستان سره په یو ګروپ کې ده په پام کې ده. افغانستان باید دا او یوه بله لوبه وګټي څو د کرکټ د شلووریزو لوبو نړیوال جام ته غوره شي. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ډیپلوماټان یې نهایي موافقې ته د رسیدو لپاره نن سهار وختي هم په وینا کې خپلو خبرو ته دوام ورکړ. د دې موافقې له مخې پر ایران بندیزونه او په بدل کې به تهران خپل اټومي پروګرام محدودوي. پر دې موافقې د سلا کېدو لپاره د خبرو اوسنی پړاو دوې اونۍ دوام وکړ او دغو خبرو ته ټاکل سوی مهلت درې ځلې تمدید سوی دی. د ایران د بهرنی چارو وزیر جواد ظریف پرون وخت ویل د مذاکرو لپاره ټاکل سوی مهلت به چې نن پای ته رسیږي بیا ونغزې شي. د مذاکرو شامل غړو ویلي چې پر موافقې سلا کېدو ته نشتې سوی دي، خو د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری پرون له ظریف سره تر کتنې وروسته ویل لا هم ځینې لوی خنډونه پر ځای پاته دي. د بغداد په شیعه مشتو سیمو کې پرون په بمی حملو کې لږ تر لږه درویش کسان وژل شول. د دې حملو مسؤلیت روسه چا نه دی منلی، خو په دې ډول حملو کې اکثرا د اسلامي دولت ډلې لاس وي. د دې حملو تر ټولو خونړۍ په شمالي برخه شاب کې هغه مهال وسوه چې یو ځان وژونکي خپل چاودیدونکي مواد په یو بازار کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې والوزوه. د حملې 9 کسان وژل او 15 تنه نور ټپیان کړه. پرون د روژه ماتي په وخت کې 8 نور کسان هغه مهال وژل سول چې یو ځان وژونکي په ادان چوکي پر یو امنیتي پوسته موټر بم حمله وکړه. همدارس د بغداد په الاسکان سیمه کې له روژه ماتي شیبه وروسته یو بل موټر بم حمله څلور کسان وژل او یو لس نور ټپیان کړه. او د بغداد په علامل سیمه کې هم دوه کسان په یو چاودنه کې مړه او و نور ټپیان سو. او د دې محل دوستي خبر ده چې د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی خپل اتلسمه کلیزه په لبنان کې د سوریې د مهاجرینو په یو کم کې د یو شونځي په پرانستو سره ولمنځله. ملاله د نړۍ پر مشرانو ژغ وکړ چې د مرمیو پر ځای د کتابونو په برخه کې پانګونه وکړي. دوی نن بلوغ ته رسیدو په لومړی ورځ د نړۍ د ټولو ماشومانو په استازیتوب د نړۍ له مشرانو غواړم چې موږ باید د مرمۍ پر ځای پر کتابونو پانګونه وکړو. کتابونه مرمۍ نه، کولای سي د سولې او سوکالۍ لورې ته لاره پرانیزي. ملاله یوسفزی نجونو ته د تعلیم د حق د غوښتنو په خاطر په 2012 کال کې د پاکستاني طالبانو لخوا په ډزو وشتل سوه او مړینې ته نږدې سوې وه. ملالی ویل چې په لبنان کې د سولې د کډوالو ژغ باید واوریدل سي او زیاته کړه چې ځکه خوده پریکړه وکړه چې لبنان ته ولاړ سي. ملالی اوس مهال په بریتانیا کې اوسېږي. دا تر دې دمه خبرونه.
تاسو آزادي رادیو ته غوښیست. د دې خبرونه په راپورني کاوري چې د افغانستان ولسمشر د سیمې له هیوادونو غواړي چې د داعش ډلې پر ضد ګډ اقدام وکړي.
داعش از افغانستان به جای سرایت نمی کنه. داعش از دیگر نقاط به افغانستان سرایت میکنه.
په کندهار کې دنی عالمانو د افغان دولت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې د خبرو په ملاتړ غونډه وکړه. په بل راپور کې اوري چې د افغانستان په شمال کې خلک له ناامنیو پتنګ دي. د کرکټ ملي ټیم پرون کوربه هیواد سکاتلند ته ماتې ورکړه.
It's like they've already won the World Cup, the T20 World Cup in India.
په کونړ کې د وی ویلې د جوړولو چارې بشپړې شوې.
په دې کار سره اگر چې ټوله والو خو په خښوي نه ده، خو بیا هم حکم چې ډېر خطرناک ځای نه و، هغه د سیلاب او د باران د وړلو د خطر نه خلاص.
نور مسایل هم چېړو د ورکو اجزانو د لټي پروګرام د همدې خبرونې په دویمه نیمه کې واوري. ولسمشر اشرف غنی د سیمې له هیوادونو غواړي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد ګډ اقدام وکړي. شغلی غنی د بریکس او شانګهای د همکاري د ټولنو یا اس سی او په سرمشریزو کې له ګډون وروسته پرون ماښام په کابل کې خبرلانه تول چې دا هیوادونه د داعش خطر ته باید په جدي سترګه وګوري. احمد تکل او نور جزئیات.
ولسمشر اشرف غنی وایي دای باور لري چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد په مبارزه کې د سیمې د هیوادونو اقدامات سست دي. ولسمشر غنی چې د روسیې په اوفا ښار کې په دوه سرمشریزو کې لګډون وروسته په کابل کې په یو خبري غونډه کې خبرې کولې، زیاته کړه چې د داعش پر ضد مبارزه ګډو اقداماتو ته اړتیا لري. ښاغلی غنی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین وروسته یو څرګندونو ته چې ویلې دي داعش په افغانستان کې خپلې ریښې پراخې کړي اشاره وکړه او ویل چې د دې ډلې وسلوال له نورو هیوادونو څخه افغانستان ته راځي.
نقطه اولیس کې داعش از افغانستان به جای سرایت نمیکنه. داعش از دغه نقطه به
لمړی ټکی داده چې داعش له افغانستان څخه بل ځای ته سرایت نه کوي بلکې له نورو ځایونو څخه افغانستان ته سرایت کوي لکه تر لګا له روسیې څخه یو نیم زر کسان د روسیې د ځنګړی استازي په وینا په داعش کې غړي توپ لري مسله داده چې په داسې حال کې چې تروریستي ډلې خپل بڼه او د مار په شان خپل پوستکی په چټکۍ سره بدلوي حکومتونه ډیر سست خوځيږي زموږ اصلي ټینګار پر دې دی چې حکومتونه منسجم شي څو په ګډه اقدام وکړو او په ګډه پر مخ ولاړ شو افغان ولسمشر همدار زیادونه وکړه چې د اوفا په سرمشریزه کې د دې ټولنې غړو هیوادونو ته په ډاګه کړ چې په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره پخه اراده شته افغان ولسمشر دا څرګندونه په اوفا ښار کې د بریکس او د شانګهای د همکارۍ د ټولنو له سرمشریزو له راستنېدو وروسته وکړه خغلی غنی وویل د دې سفر پترڅ کې په افغانستان کې د یوې نړیوالې غونډې د جوړېدو تر هوړاندې کړه څو د داعش او د تروریزم د اصلي ریښو د پیژندنې په اړه څېړنه وکړي
افغانستان درخواست نمود چې یو مجلس
افغانستان غوښتنه وکړه چې یو باصلاحیت سیمه ایز غونډه جوړه شي څو په دې اړه څېړنه وکړي چې تروریزم له کوم ځای راځي او له کومو لارو چارو کار اخلي دا غونډه باید په دې اړه یو واضح میکانیزم جوړ کړي او افغانستان به په همدې مقصد پر اتلونکو څو میاشتو کې د وزیرانو په کچه د سیمې د هیوادونو د غونډې کوربه وي څو د تروریستي ډلو د تثبیت او له تروریستانو سره د مبارزې د یو میکانیزم په اړه پریکړه وکړي
تصمیم بگیره
افغان ولسمشر دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې د روسیې په ګډون د سیمې د ځینو هیوادونو مشرانو په افغانستان کې د امنیتي وضعیت پر خرابېدو اندېښنه ښودلې د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف له افغانستانه ګاونډیو هیوادونو ته د بې امنیتۍ د خورېدو خطر د اوفا په سرمشریزه کې رښتینی وباله او ویل چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه دا خطر له پامه نشي غورځولی او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د شانګهای د همکارۍ د ټولنې د غونډې په حاشیه کې وویل چې په افغانستان کې د داعش د فعالیت د پراخېدو نښې نښانې لیدل کیږي
ومردل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سیمې له هیوادونو غواړي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد ګډ اقدام وکړي په دې وروستیو کې د ډلې په افغانستان کې خپل فعالیت زیات کړی دی بل خوا د اسلامي دولت ډلې یا داعش نن یو صوتي پیغام خپور کړی وي دا کوي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د دې ډلې د مشر دی دا په اصل کې ده چې درې ورځې مخکې راپورونه ورکول شول چې حافظ سعید د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی خپلواکو سرچینو دغه صوتي پیغام د دې صوتي پیغام کاروالی نه دی تایید کړی په کندهار کې دیني عالمانو د افغان دولت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې د خبرو په ملاتړ غونډه وکړه دوی د جګړې پر شکیلو غړ غږ وکړ چې نوره جګړه پای ته ورسوي او د بیګنا خلکو د وینې له تویولو ډډه وکړي محمد صادق رښتینی له دغه شاره رپورټ لري
د کندهار سلګونو دینی عالمانو د یوې لوی غونډې پر مهال په سوله کې د دینی عالمانو رول تر هر چا مهم وبله او زیاته کړې چې په دې برخه کې دوی لازمه همکاري کولای شي د دینی عالمانو او روحانینو د ټولنې مشر مولوی عبیدالله فیضانی او یو شمیر نور عالمانو پر دولت او طالبانو غږ وکړ چې د سولې میز ته کښېني او نور یو له بل سره جوړه وکړي دینی عالمانو افغان امنیتی ځواکونه د تیر په پرتله پیاوړي وبلل او د وطن څخه د دفاع په لاره کې د هغوی سرشندنی وستایلې د غونډې په پای کې د یو پریکړې لیک د لارې ټولو دینی عالمانو د دولت په وړاندې هر ډول فوځي حرکت نامشروع وباله او پر وسلوالو طالبانو یې غږ وکړ چې د بهرنیو سرتیرو په وتلو سره نوره جګړه خاتمه کړي
اول افغانستان دارالحرب نه دی او په دې وطن کې هیڅ ډول نظامي او جګړیز خوځښت شرعي جواز نه لري و هم مخالفین ادعا کوله چې د خارجیانو د شتون له امله موږ جنګ ته راوتلي یو نو اوس موږ خپل افغانان د وطن څخه خپلواکه دفاع کوي او موږ علما کرام د دغه خپلواکه دفاع ستایو او په کلکه ملاتړ کوو
په دغه غونډه کې دینی عالمانو دغه راز وغوښتل چې دولتي د هیواد په کچه د دینی عالمانو یو لوی شورا جوړ کړي سوله دی لاري د سولې پروسه خشتلې او سوال طالبان د دینی عالمانو په مرسته سولې کول ته وهڅول سي.
ازادي رادیو خبريالان مو پښمندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
لکه څنګه چې مو په کورنیو خبرونو کې واوریدل، په خوست کې پرون په یوه انتحاري حمله کې نږدې 10 کسان وژل سوي دي. د خوست امنیه قومندان مل پاسوال فیض الله غیرت وایي په پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل سوي، خو ځینې سرچینې د وژل شوو کسانو شمیر 10 تنه شي. نجیب الله الوخیل دا مسله تعقیب کړې ده. الوخیل صاحب، څه دي تازه جزئیات؟ دقیقا څو کسان وژل سوي او څو ټپیان دي؟
سلام تاسو او قدرمن اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، تیر ماښام نږدې 9 بجې د خوست پر زاړه هوایي ډګر کې د چاپمن په نوم یوه پخوانۍ پوځي اډه ده چې امریکایي ځواکونو پورې اړوند ده، موټر بم بریدو شو چې په کې آزادۍ راډیو سره د خوست امنیه قومندان فیض الله غیرت د وروستیو معلوماتو پر اساس لږ تر لږه په دې پیښه کې 20 تنه مړه شوي دي او 9 نور ټپیان شوي دي. په دې پیښه کې ګڼ ماشومان، ښځې او ملکیان وژل شوي دي او جسدونه یې د چاودنې لمبې سره سوځېدلي دي. دا چې ډېری وژل شوي کسان په ګاډو کې له ښاره کورونو ته پلار وو، نو ښایي په دې پیښه کې د ځینو کورنیو ډېر غړي هم مړه او ژوبل شوي وي. خوست امنیه قومندان ازادۍ راډیو ته وویل چې ځانمرګ بریدګر خپل د چاودېدونکو توکو ډاک موټر د چاپمن لویدیځه خوا کې د عام سړک سره جوخ د هوایي ډګر د امنیتي پوستې له دیوال سره جنګولی او دا مرګ ژوبلې اړولې ده. لا تر اوسه هم د تلفاتو کره شمېره نه ده معلوم. لاملونه هم بېلابېل دي، ځکه چې ځینې مړي او زخمیان کورونو ته انتقال شوي دي، مړي کورونو ته انتقال شوي دي او ځینې زخمیان بېلابېلو خصوصي او حکومتي روغتونونو ته انتقال شوي دي. تیر ماښام چې زه خپله د خوست ولایتي روغتون کې وم، هلته 10 مړي انتقال شوي وو او 3 نفره هم زخمیان وو چې بیا هغه یو کس بل هم د ژورو ټپونو له کبله صبر کړه، 18 تنه شول. همدارنګه دلته په خوست کې یو بل روغتون هم شته چې ډېر ناروغان هلته انتقال شوي وو، په هغه کې 11 تنه ټپیان وو او 2 نفره وژل شوي هلته هم انتقال شوي وو. نو تر اوسه پورې د دې پیښې په ارتباط او تلفاتو په ارتباط باندې کره معلومات نشته. البته امنیتي مسؤلین وایي چې موږ په دې ارتباط باندې تحقیقات پیل کړي دي چې بیا وروسته به د رسنیو سره شریک کړي.
الخل صاحب، د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا منلی؟
نه، تر اوسه پورې کومې وسله والې ډلې د دې پیښې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. مونږ پیښه ډېره سنګینه پیښه ده او ډېر زیات مرګ ژوبله لري، واقعا ډېره دردونکې پیښه ده. کله چې مونږ بېګا وو، مونږ په سلګونو کسان ولیدل، د خوست خلک چې راتلل او د پیښې قربانیان لیدل، همدارنګه زیات شمېر ځوانان راغلي وو تر څو که ټپیان وینو ته ضرورت ولري وینه ورته ورکړي.
نجیب الله الوخیل و په خوست کې ومردل چې په دې ولایت کې تیر ماښام په یو انتحاري حمله کې د امنیه قومندان په خبره چې 20 کسان وژل سوي او ګڼ نور ټپیان دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پر همدغه څپو هر ورځ د ماښام تر 2 بجې وروسته د 12 ساعتونو لپاره اوریدلی سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته غوږ یاست. او اوس به ملالی بشیر راتوي چې په نړیوالو رسپانو کې د افغانستان په اړه سره غلي.
اگزامینر خبرونه په خپل اخیری کړه کې په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د شنبه په ورځ د حافظ سعید او داعش ډلې 10 نورو غړیو د وژل کېدو خبر تایید کړ چې د جمعې په ورځ د افغانستان په ختیځ کې په یو هوایي حمله کې ووژل سول. د امریکای ونی زامی چارواکی براین ترایبوس هم تایید کړه چې دا حمله امریکای ځواکونو په اچین ولسوالۍ کې پر هغو کسانو وکړه چې د امریکای ځواکونو لپاره تهدید وو، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. اگزامینر زیاتوی دا حمله ترکندوی چې دا په افغانستان کې د داعش پر ضد مبارزې یو بل پړاو دی. برطانوي ورځپاڼه ګارډین هم په خپل اخري ګڼه کې په افغانستان کې د داعش د مشر او د هغه د مهمو همکارانو د وژل کېدو په اړه لیکلي دي. مقاله وایي دا پیښه د داعش ډلې پر وړاندې یوه لویه ضربه ده چې له مخکې هم د ځایي طالبانو له حملو سره مخامخ ده. داعش د سوریه او عراق په درو کې یوه برخه تر خپل کنټرول لاندې لري او هلته یې اسلامي خلافت اعلان کړی دی. یو شمیر سخت دریځو ډلو د دې ډلې له مشر ابوبکر البغدادي سره خپل بیعت اعلان کړی دی. په دوی کې په مصر کې هغه سخت دریځ هم شامل دی چې د شنبې په ورځ د ایټالیا پر کنسلګری باندې د یو موټر بم حملې مسؤلیت منلی وو چې پکې یو کس ووژل سو. په دوی کې په پاکستان او افغانستان کې سخت دریځ هم شامل دی چې پر امریکا د 2001 کال د تروریستي حملو وروسته د دې هیواد د حملو هدف ګرځېدلی دی. په دې وروستیو میاشتو کې په دواړو هیوادونو پاکستان او افغانستان کې هغو سخت دریځو چې د داعش د سیمو نیولو او د دې ډلې د پراخ انټرنیټي کمپاین تر اغیز لاندې راغلي وو خپل تور بیرغونه په هغو سیمو کې پورته کړل چې د دوی تر کنټرول لاندې وي. کارپوهان او چارواکي وایي په افغانستان او پاکستان کې د داعش پلویان کم دي او دا ډله د ځایي سخت دریځو له مقاومت سره مخامخ کیږي چې قوي قبیلوي اړیکه لري. خو د ګارډین په وینا له داعش سره اړوند یوې کوچنۍ ډلې له راپورته کېدو سره هم سیمه له بې ثباتۍ سره مخامخ کیدای سي او د امریکا هغه هڅې چې غواړي په افغانستان کې خپل 14 کلن پوځي ماموریت ته د پای ټکی کښیږدي پیچیده کیدای سي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 20 اوریزو لوبو نړیوال جام ته د غوروي په لړۍ کې خپل دریمه لوبه هم وګټله. افغان لوبډلې د سکاټلند سیالي لوبډلې ته په خپل کور کې د 211 منډو هدف وټاکئ چې مقابل لوري پوره نه کړی. سو د احمد تکل په راپور کې واورئ چې لوبه ولې دومره مهمه وه.
They face each other now though, Scotland against Afghanistan, coming to you live from the Grange in Edinburgh.
له هالند او متحده عربی امارات وروسته پرون د سکاټلند وروچه د افغانستان د کرکټ ل ملي لوبډلې سره د سیالي ډګر تراوزی. افغان لوبغاړو په ایدنبرا ښار کې د کوربه لوبډلې په وړاندې په زړه پورې لوبه نندارې ته وړاندې کړه. د افغان ټیم کپتان اصغر ستانگزي چې په چوه ګټله نو د بیټنګ پریکړه یې وکړه او دا کار یې په ګټه تمام شو. افغانستان په 20 اوورونو کې خپل 15 لوبغاړي له لاسه ورکړل خو سکاټلند ته یې د 211 منډو هدف وټاکه. محمد شهزاد د دې لوبې غوره لوبغاړی شو او د نوم په پرونۍ په زړه پورې لوبه کې د مبصرینو پر خلوو.
Down the wicket, but has he got enough? Would you ever doubt Mohammed Shahzad? Oh, against the wind, never mind that.
شهزاد د کرکټ د 20 اوریزو لوبو د مقدماتي سیالیو په خپل دریمه لوبه کې په 16 توپونو 15 منډې وکړې او نورو لوبغاړو ته چې د پسې راتلل لوبه اسانه کړه. له شهزاد وروسته نجیب زدران په 21 بالونو 10، اصغر ستانگزي په 10 بالونو 4، محمد نبی په 13 بالونو 3، سمیع الله شینواری په 12 بالونو 19 او شفیق الله په 1 وروستي بال 6 منډې وکړې. محمد شهزاد 5 شپږیزه او 15 څلوریزه، نجیب الله زادران 3 شپږیزه او 1 څلوریزه، محمد نبی 3، سمیع الله شینواری 2 او شفیق الله او اصغر ستانگزي هر یو شپږیزه ووهلې. سکاټلندی لوبغاړو نسبتا ښه لوبه وکړه خو د افغانستان لخوا خورا لوی هدف ورته ټاکل شوی و. سکاټلندی لوبډلې که څه هم له 4 پرته خپل ټول بالونه ولوبول خو یوازې 103 منډې جوړې کړې او لوبه په ایدنبرا ښار کې د افغان لوبغاړو او نندارچیانو د ولولو په څپو کې پای ته ورسېده.
It's like they've already won the World Cup, the T20 World Cup in India.
د افغان لوبډلې بل لوبه نن لکینیا سره چې له افغانستان سره په یو ګروپ کې د پام کې ده. افغانستان باید دا او یو بل لوبه وګټي څو د کرکټ د 20 اوریزو لوبو نړیوال جام ته غوړه شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1013 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
اختر مینوال لا پکتیکا په خپل پیغام کې لیکلی لا افغان ځواکونو څخه غوښتنه کوي چې په ننګرهار او نورو ولایتونو کې د روانو پوځي عملیاتو پر مهال احتیاط کار واخلي. کمال الدین سپان لا کندهار په خپل پیغام کې په خوست کې د تیر شپې حمله د انسانیت د دښمنانو کار بلل دي. صابر له هلمند لیکلي پر داعش او نورو تروریستي ډلو د بی پیلوټ الوتکو بریدونه مؤثر تمام شوي، دوام به یې مثبته نتیجه ولري. محمد ایوب هم له هلمند لیکلي داعش ډله غواړي په افغانستان کې پښې ټینګې کړي او بیا ایران ته مخه کړي او زیان ورورسوي. قاری محمد مدني له نورستانه لیکلي وسلوالو طالبانو په وانټ وایګل ولسوالۍ کې پر خلکو سخت ظلمونه پیل کړي دي او ریدونکي له دولت غوښتنه کړي چې په دې ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل کړي. د تنها په نامه اوریدونکي له لوګر لیکلي ټولو افغانانو ته د کرکټ ملي ټیم د پرله پسې درېمې بریا له کبله مبارکي وایم. اوریدونکي لیکلي چې کرکټ ټول ملت یو موټی کړی دی. عبدالرحمن بیا له افغانانو هیله کړې چې د کرکټ ملي ټیم د نورو بریاو لپاره دعا وکړي.
دا وستاسو ځینې پیغامونه چې د افغان بیسیم شبکې په مرسته مو ازادي راډیو ته رالېږلې وه. د برکو عزیزانو د لټې پروګرام په همدې خپرونې کې اوریدلی سئ. خو اوس ځینې راپورونه لرو. په بلخ ولایت کې ناامنیو خلک اندېښمن کړي. دوی وایي په آرام زړه کاروبار او ژوند نسي کولی چې هر وخت دلته خلک وژل کیږي او بې باوري د خلکو په منځ کې زیاته سوې ده. خو د بلخ چارواکي وایي چې جنایي پېښې زیاتې سوې خو د ناامنیو د مخنیوي لپاره تدابیر لري. مجیب الرحمن حبیبزی له مزار شریف نه رپورټ لري.
د شمال چون په ډېرو ولایتونو کې د دولت مخالف وسلوالو د فعالیتونو زیاتوالی او د ناامنیو د پراخېدو په دوام کې دا ځل د بلخ ولایت اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د بدامنۍ د زیاتوالي په اړه اندېښمن دي. د چهارب ولایت چمتل او شولګرې ولسوالۍ اوسیدونکي د شپې لخوا په خپلو سیمو کې د دولت د مخالف وسلوالو له موجودیت څخه شکایت کوي او وایي چې د دوی په وړاندې د زور زیاتي تر څنګ ترې عشر او پیسې هم ټولوي. د بلخ ولایت ناامنۍ یوازې ولسوالیو ته نه ورتمامېږي. د بلخ مرکز مزار شریف اوسیدونکي هم په دې ښار کې د تروریستي فعالیتونه او د خلکو د وژنو له زیاتوالي څخه شکایت لري. د مزار شریف اوسیدونکي وایي له دې سره چې جنایي پېښې د سیمې کې زیاتې شوي تر څنګ یې توریستي فعالیتونه او ناامنۍ هم مخ په ډېرېدو دي.
وضعیت امنیتي بسیار خراب شده. هر روز ما میشنویم ناامنۍ
مخ په زیاتېدو ده. حتی د بلخ په مرکز مزار شریف کې هم خلک د امنیت په اړه ویره لري. هر کله چې متوجه شي یو کس د ناپېژندو وسلوالو لخوا وژل کیږي یا د مسلې خلک د امنیت په اړه موکه د توریستي فعالیتونو ښکار ګرځي. دولت د خلکو د امنیت ټینګښت په برخه کې پاملرنه نه لري. زموږ غوښتنه دا ده چې دولت باید زموږ امنیت ته پام وکړي.
دولت خواهش میکنیم پرستای امنیت کار کنه.
په مزار شریف کې د توریستي پیښو تر ټولو تازه پیښه کې د تیرې شنبې په ورځ ماښام د حزب جنبش یو پخوانی قومندان د نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا ترور شو چې په یاده پیښه کې د هغه دوه تنه ساتونکي هم ټپیان شول. بلخوا بیا د بلخ امنیې قومندانۍ مسؤلین نسبت پخوا ته د امنیتي وضعیت له ښه والي ډاډ څرګندوي. د بلخ امنیې قومندانۍ ویان شیرجان رانیوی چې په یاد شوی ولسوالیو کې نسبت په خاطه امنیت خښوي او د مخالفینو د تحریکات او فعالیتونو په اړه د خلکو اندېښنې بی ځای دي. دورانی په مزار شریف ښار کې د جنایي پیښو زیاتوالی مني. خو زیاتوي چې دوی د ژر بوګنونکو جنایي پیښو د ټولي په هڅه کې دي. جنایي پیښو په اړه ټولنه کې رامنځته کېږي. حتی په امریکا او اروپا کې چې پرمختللي وسایل هم لري، موږ په هڅه کې تر څو وکولی شو د یادو پیښو سطح راټیټه کړو او دا به په ټوله نړۍ کې یو معمول ډول لري. په داسې حال کې د بلخ پولیس په دې ولایت کې د امنیتي وضعیت له ښه والي ډاډ ورکوي چې کله ناکله خلک په خپلو سیمو کې د دولت د مخالفو وسلوالو له موجودیت څخه شکایت کوي او وایي چې محلي پولیس هم د خلکو په آزار او وضعیت لاس پورې کوي چې محلي دولت هم ورته بې توجه پاتې شوی دی.
د مجیب الرحمن حبیبزی په راپور کې مو واوریدل چې په بلخ ولایت کې ناامنیو خلک اندېښمن کړي. دوی وایي چې په آرام زړه کاروبار او ژوند نسي کولی ځکه چې هر وخت دلته خلک وژل کیږي او د خلکو په منځ کې به بې باوري زیاته سوې ده. د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د ناامنیو ستونزه زیاته سوې ده چې خلک وایي دغو ناامنیو دوی متاثره کړي دي. د ناامنیو په تازه پیښه کې پرون ماښام په خوست کې یوه انتحاري حمله وشوه چې د چارواکو په خبره تقریبا 8 کسان په دې حمله کې ووژل شول.
زده روزګار نه ولایت کې زو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زده تری د کومنتانیا زده د غوړ زموږ ولسوالۍ کې ډیر نامنې د ار اسکر کومندان دی جلبیا زار شروع دی. خلک وی خلک ټکی خلک توای جری چې غتی هغه خودی کومندان نو توای چې جری غتی د غره ګرځي چې جری خریلی هغه زردی د څوک آل دی د څه د څنګه د دنت حکومت څنګه اسلامي حکومت څنګه وای د څنګه راسنی حکومت دا سرکم حکومتداری ده. زه د تېرې د قومندانې امنیت دا غواړم چې د ګیزه ولسوالۍ ته دې توجه وکړي. هر عسکر یا قومندان خلک وي خلک ټکوي خلک ځیری په بازار کې په خلکو ټکان کوي پر دوکانونو ټکان کوي.
د یو اوریدونکي ټلیفوني پیغام اورید. تاسې ازادي رادیو ته غوږ نیسئ. په افغانستان کې د سهار ته بجې او ډېر دقیقې کېدونکې دي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې د سهار اته بجې او دېرش دقیقې سوې. د مهمو خبرونو سرقتونه د محمد قاسم سولمل څخه اوري.
په خوست کې پرون په یوه انتحاري حمله کې نږدې دېرش کسان وژل سول. د خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت وایي چې برید کوونکي خپل موټر د چمپمن په نوم د امریکا د پوځي اډې په لویدیځه خوا کې لام سړک سره جوخت د هوایي ډګر د امنیتي پوستې له دیوال سره والوزاوه. د فاریاب امنیه قمندان په پوځي عملیاتو کې په دې ولایت کې د اویا وسلوالو طالبانو د مړینې او ټپي کېدو خبر ورکوي. او د ننګرهار چارواکي بیا په دغه ولایت کې د هوایي برید په نتیجه کې د 1200 تنو وسلوالو د وژل کېدو راپور ورکوي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش نن یو صوتي پیغام خپور کړی دا کوي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د دې ډلې د مشر دی. دا په داسل کې ده چې درې ورځې مخکې راپورونه ورکړل شوي وو چې حافظ سعید د امریکا د بیپیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلو ورځو لوبو نړیوال جام ته د غوراوی په لړۍ کې خپل دریم لوبه له کوربا سکاتلند څخه وګټله. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ډیپلوماټان یوې نهایي موافقې ته د رسیدو لپاره نن سهار وختي هم په وینا کې خپل خبرو ته دوام ورکړ. د بغداد په شیعه میشتو سیمو کې پرون په بمی حملو کې لږ تر لږه درویش کسان وژل شول. او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی خپل اتلسمه کلیزه په لبنان کې د سوریې د مهاجرینو په یو کمپ کې د یو شونځي په پرانستلو سره ولمنځله.
د مهمو خبرونو سرخطونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل دي. او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ولولئ چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی. د کونړ ولایت په مرکز کې د وی ویلی د جوړولو چارې بشپړې شوې. خلک وایي د دې پروژې په مرسته زیات اندازه مزکه خړو بسوه. نړیوال بانک د دې پروژې لګښت ورکړی دی. روح الله انوري او نور جزئیات.
د کونړ په مرکز سدآباد کې د کیرالی د تاریخي ویلی د ترمیم چارې چې یو کال وړاندې د نړیوال بانک په مالی مرسته پیل شوې وي بشپړې شوې. د کونړ والی وحید الله کلیمزی ازادي راډیو ته ویل د ویلی په ترمیم 4.4 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی او 600 هکتار ځمکه به یې په اوبو خړوب شي.
دا کانال په سپتمبر 2014 کال کې د پروژه پلی شوې ده او تقریبا یو کال کاري موده وه. مجموعي بودجه 4.4 میلیون افغانۍ و چې تمیل کوونکی نړیوال بانک و.
هغه وایي که څه هم چې په کونړ کې په تیرو دیارلسو کالو کې د نړیوالو په مالی مرسته زیات کارونه شوي خو د خلکو ستونزو ته ځکه ځواب نشي ویلی چې کونړ سرحدي او په هر لحاظ زیانمند شوی ولایت دی. د کرهالی اوسیدونکي وایي پخوا به چې لږ باران وشو او سیلاب به راووتو نو ډیری وختونه به یې د ویلې سربند ویجاړولو چې ولس به یې ډیرو ستونزو سره مخ و.
ما نوم مولوی برهانالدین دی د کرهالی د کلي اوسیدونکي. چې کله به باران نه شو او سیلابونه به راغله نو دا به له منځه وړله خرابېدله به بیا به خلکو ته تکلیف و بیا به هغوی راتلله او جوړوله به. اوس الحمدلله په دې کار سره اگر چې ټوله واله خو پخه شوې نه ده خو بیا هم حاکم چې ډېر خطرناک ځای نه و هغه د سیلابه او د باران د وړلو د خطر نه خلاص شو. دا ډېره مهمه واله په دې باندې ډېره ځمکه پرته ده. تقریبا 650 هکتار ځمکه ده. دا شان 2000 پامیله دي، جوماتونه دي، روبانې مدرسې دي.
حاجي احسان الحق د کرال د ځوانانو د شورا رئیس د اوبو ډېره تنګسه به خلک د تنسیس را مخ غوست. الحمدلله چې دا کانال دغه پروژې شرکت سره ورسو د کیراله چې څومره زمکه وا دا چې مخکې هغه ته د اوبو رسیدګینه کېده. ان شاء الله د دې اوبو د ولې په واسطه چې دا اوس کوم کانال جوړ شو ټول کیراله ته اوبو رسیدي. هغه زمونږ مشکل چې ان شاء الله خلاص.
خلک وای پوخا هم په کونړ کې د کیرهال یو سالار ویلو په ګډون د نورو غنو ویلو د ترمیم په نوم په لکونو ډالر راوستل شوی خو د راوستل شو روپو ډیره کم اندازه پرې په غیر فنی ډول لګیدلې او چې کله هم لږ سیلاب راغله هغه ویلې ویجاړې شوی او بیا هم دوی ستونز سره مخ شوی دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دبر کو عزیزانو د لټي پروگرام په یو رپورت پسې اوریدل سي د پکتیا سوداګر او ځینې اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې په تیرو 15 کلونو کې هیڅ ډول لوی مهم اقتصادي پروژه نه ده پیل شوی او سوداګری لګونو ستونزو سره مخامخ دي. سوداګر وایي چې د سوداګری د ودې لپاره په دې ولایت کې زمينه سازي نه ده شوی. نور حال د داوود تپان پر رپورت کې
دا پکتیا یو شمیر سوداګر او کروندګر وایي حکومت ورسره پرته له ژمنو هیڅ نه دي کړي او په تیرو 3 کلونو کې هیڅ ډول لویه مهمه اقتصادي پروژه نه لري. دا دوی په خبره د پکتیا سرمایداران د مجبوریت په اساس د خپل ولایت پر ځای د ایواد په نورو برخو کې سرمایه گذاری کوي. دا پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونو عامل رئیس ډاکټر نصیر علمیار وایي په تیرو 3 کلونو کې د یو شمیر چارواکو د ناغېړۍ او نه پاملرنې پر اساس هغه ډول چې لازم و د اقتصادي پروژو لپاره کار نه دی شوی.
اقتصادی پروژه چې ځي پکتیا کې هغه تر اوسه تطبیق شوی نه دي. ولې متاسفانه ځینې چارواکي دلته ناغړي کړی و په خوا چې دلته پروژې تطبیق شوی نه دي. اول پروژه چې موږ لرو د پارکای صنعتي د زر جرمه ځکه لرو موږ ولې متاسفانه سرمایه ګزاران یو ویس فابریکې موږ پکتیا کې لرو چې تر اوسه دوی په شخصي ځایونو کې فابریکې جوړ کړي او سرمایه ګزاري کړي سه خو بدبختانه څه د ځکه تر اوسه پورې په شپږ کال کې څه دوی ته توضیح شوی نه دي. او بل مهمه پروژه چې زموږ ده د برق پروژه ده تمدیدي لین ده له کابل نه تر پکتیا پورې چې متاسفانه په دې باندې هم کار روان ده خو ډېر سلو کار روان ده. دا باید مخکې باید پیل شوی وای. او بل پروژه چې موږ لرو د ډنډ پټان لاره ده. کرزي صاحب هم وعده کړی و ډاکټر صاحب اشرف غني هم وعده وکړي موږ سره سره لاره ترانزیت کوو ولې متاسفانه دا عملی جنبه ځان ته نه دی نیولې.
نوموړی دا هم وایي چې که چېرته په روان وخت کې هم د سوداګر او کروندګرو ستونزې په پام کې ونه نیول شي ښایي ورځ تر بلې په پکتیا کې اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو او د دې سیمې ټول سوداګر د هیواد په نورو سیمو کې سرمایه ګذاري وکړي. د ده په خبره چې د دې سیمې ډېرو سوداګرو د حکومت له لورې د نظم نسازي او بشپړو اسانتیاو نشتوالي په اساس ونه شول کولای چې په پکتیا کې خپله سرمایه ګذاري وکړي. یو ځل بیا نصیر علمیار:
متاسفانه اکثره پکتیا زموږ سده په کابل کې ځینې یو دوه سال فابریکې دي چې په کابل په پارکای صنعتي کې هغوی سرمایه ګذاري کړې ځکه چې دلته زمینه ورته برابر نه و او دوی نو د دولت حمایه نه و.
د پکتیا یو شمېر سوداګر او کروندګر وایي چې دوی سره تش په نوم وعدې کېږي او د کار څرک نه لګېږي. د باغدارانو د اتحادیې رئیس حاجي یاسین او د ګردیز یو تن سوداګر:
که موږ ته یو داسې لویه پروژه تطبیق شوې وای چې هغه په پارک صنعتي کې برق وای موږ د وزارت نه څوره خواستنه کړي موږ د دولت نه څوره خواستنه کړي دي څوک موږ خبره نه غوږ نه ګروي. موږ غوښتنه دغه دي چې اول دغه لیار ته ترانزیټ کړي دویم دې موږ میوجات حاصلاتو ته هغه پیدا کړي بازار پیدا کړي مارکیټ درته پیدا کړي دریم د دغه دی چې موږ ته د برق ضرورولې چې موږ ته دغه پارک صنعتي توزیع کړي چې د موږ په فابریکې کې جوړ کړو فابریکې چې جوړ نشي نو په اقتصادي کومه پله مخ لور شي.
زما نوم عبدالرحیم دی یو تجار د ګردیز د ښار په ګردیز کې د درې څلور کال کېږي چې د اقتصادي پروژې بخي اصلا نوم یې ستاسو اصلا جوړ شوی نه ده. په نوم پر جلسه کې پر کال کې ورورجن یادوي د خبره والی صاحب یو هر څوک سره عزیز وکیل صاحب دار د غوري سي موږ داسې کوو داسې بندونه به جوړو پروژه به جوړو داسې کومکونه به راوړو خو تر اوسه هیڅ اثر نه معلومه کیږي چې دوی چیرته راوړي چیرته جوړ کړي دا جوړ کړي دا نه دی جوړ کړي. د موږ د نوې دولت د خواهش ده د نوې والی صاحب سره پکې تر غلې ده د موږ خواهش ده صدقه اقتصادي پروژه ته لیک توجه وکړي.
د باغدارانو د اتحادیې رئیس حاجي یاسین دا هم وایي چې په تیرو کلونو کې په مکرر ډول دوی له مرکزی حکومت څخه په دې ولایت کې د میوجاتو مارکیټ غوښتنې هم کړې دي خو تر اوسه ورته کوم بازار نه دی پیدا شوی. او په خبره چې کې ادارې ستونزو ته حل لار پیدا نه کړي دوی بل حکومت سره داسې چلند وکړي
خو اخر موږ دې ته مجبوری کو چې د دمانو نه موټر بور کو د وزارت زراعت په مخ کې خلی کو یا د وزارت تجارت په مخ کې خلی کو یا د ریاست جمهوریت په مخ کې خلی کو چې دغه وستوس نیلګرو کړي وو او موږ سمور ورسه د وستپو کو.
په پکتیا کې د سوداګرۍ او صنایعو رئیس رشاد باختری د سوداګرو ستونزې په بشپړ ډول تاییدوي وایي تر اوسه پورې دلته حکومت د سرمایه ګذارۍ لپاره هیڅ ډول اسانتیاوې نه دي برابرې کړې. دی زیاتوي چې په دې ولایت کې د سوداګرۍ د ودې لپاره شته اقتصادي پروژې نه دي پیل شوې او دا نامعلومو ستونزو له امله تر اوسه پورې ځنډیدلې دي.
پکتیا کې د سرمایه ګذاري پیش زمینه یا زمینه سازی لپاره شپږ پروژې دي چې باید سوی و همه بعضی تقریبا څلور کال مخکې یا پنځه کال مخکې شروع سوی متاسفانه په تعصب سره وایي چې دغه پروژې تر اوسه پورې تطبیق سوی نه ده د بعضې ستونزو له کبله.
نوموړی دا هم وایي ډېرې داسې پروژې شته چې د نورو هغو لپاره زمینه سازي ګڼل کېږي او باید مرکزي حکومت ورته پاملرنه او ولایتي ادارې په کارونو اقدام وکړي څو پورې د پکتیا اقتصادي ودې لپاره زمینه برابره شي. همدا خبرې د پکتیا یو شمېر مدني فعالان او د چارو کتونکي هم کوي. وایي چې په پکتیا کې هغه مهمې پروژې چې د نورو لپاره اساس ګڼل کېږي نه دي پلي شوې. مدني فعال او د چارو کتونکي سمیع الله پیوند وایي
پروژې پلي شوې دي ولې د اقتصادي برخه کې هغه د پام وړ بنسټیزې پروژې چې هغه برق ده هغه ترانزیت سړک ده هغه د صنعتي پارک ده هغه نور دغسې هغه د پروژې دي چې هغه اساسي اساس ده د سوداګرۍ چې هغه په باندې سوداګري ولاړه ده هغه پروژې نه دي پلي.
دا چې په پکتیا کې د سوداګرو ستونزې تر کومه بریده پورې د ولایتي ادارې مسؤلین مني د پکتیا مرستیال والي عبدالولي سي ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې ډېر شمېر پروژې له ځنډ او خنډ سره مخ شوي دي.
د پکتیا په ولایت کې لوی پروژې لکه د مشلغو بند د خاریوب ځای سړک لکه د زرمت سړک زرو جریبو په اندازه کې ځمکه لرو د صنعتي پارکونو دپاره چې بنیادي کارونه دي د ملک د نورو د ډېرو سیمو په شان دغه پروژې د ځنډ او د خنډ سره مواجه شوي دي او د دې د ځنډ سبب دا نه ده چې په پکتیا کې دغه ظرفیت نه و موجود چې د زر جریب ځمکه دې د هغه تاوار کې د ملي تاجرانو ته او دا هم نه و چې ملي تاجرانو دا نه غوښته. خو په تاسف سره باید ووایم چې دغه مسلې ته باید مرکزي حکومت په جدیت نظر وکړي او شاید دا ستونزه یوازې په پکتیا کې نه
د اقتصادي پروژو نه پیل کېدل په پکتیا کې د سوداګرۍ د ودې مخه ډب کړي او د پکتیا ډېر سوداګر په دې اند دي چې اساسي او بنسټیزې پروژې لکه برېښنا د اوبو بندونه د جوسو فابریکې او نورې ډېر ژر پیل او چارې بشپړې نه شي سوداګر به همداسې له ستونزو او چیلنجونو سره مخ وي. داود تپان ازادي راډیو پکتیا.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هله چې تر دې د مرو جوړ خوخاو بریالي وسی دا د بیا هم د تاسو ورکوښو عزیزان او دوستان لټو دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو جوړو او وړاندې کوم. گرانو اوریدونکو که تاسو هم خپل ورکشوی عزیزان لټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورکشوی عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغامونه لنډ ووایئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ او د پیغام په پای کې به د تلیفون شمېره ووایئ. دا ځکه ډېر کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي بیا څو اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو په نننۍ خپرونې کې بیا هم داسې تلیفوني پیغام لرو چې یو ورور له کاپیسا نه تلیفون کړی دی او د یو شخص په هکله یې معلومات ویلی دي. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. او همداراز بیا هم اوریدونکو شکایت کړی دی چې ډېر داسې کسان دي چې دوی ته بې ځایه تلیفونونه کوي او دوی ځوروي. نو ډېر به مونږ ځنډو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم رکشه عزیز یا دوست مو پیدا شي. ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې وانورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو راځئ چې د پیغامونو په سر کې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور په نامه د عبدالحبیب له کاپیسا نه موږ ته رالېږلی دی. د یو شخص په هکله معلومات لري چې نوم یې نه دی اخیستی، خو ویلي دي چې دغه شخص عصبي تکلیف لري خو ځینې نشانې یې ویلي دي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
عبدالحبیب له کاپیسا خبرې کوم. موږ سره یو هلک ده چې په یو سترګه د شنتوره غوندې ده، تکلیف هم لري. کدا چې څوک
پاکستان کله وای دی کابل یم کله چې خپل ما غا غار وی یلم د چې تور وای یا یو ډیر تینځ ډیر څو ډیر اوسو ډیرل
تاسو د ازادي رانونه د ورکو شو دوستانو پروګرام ته واګیاست گرانو اوریدونکو وستاست هغه تلیفوني پیغامونه خبرو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي په دغه تلیفوني پیغامونه کې دا یو تلیفوني پیغام هم ست چې بیا یو اوریدونکو ویل دي چې ډیر کسان دي چې دوی ته به ځای تلیفون نه کوي دغه کسانو ته یو ری بیا هم وایو او هله کوو چې زمونږ اوریدونکو به ځای ونه زوروي او دوی ته به ځای تلیفونونه ونه کړي دا ځکه چې ډیر واره له ازادي رادیو نه د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان پیدا شوی دي ډیر به منځنډه راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو کېدای شي چې د تاسو کوم پرښه و عزیز یا دوست پیدا شي
زه خیر الله د غزنی ولایت واغز ولسوالی لتا سره تماس کیم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټول ته سلام وایم سلام احمد زوی نور محمد د جمعه ګل زوی د غزنی ولایت د واغز ولسوالی د شهادتګانو د کلی اوسیدونکو انزلس کال اولاندی ل ایران څخه د بیتا په کاچا کې لاره لا درک شوی او کورنۍ په اړه هیڅ معلومات نه لري د هغوی ل کورنۍ سره لاندې شمیرو کوي چې پر وسه وناتیا نه پنځوس اتلس و بل شمیر ده چې پر وسه وي نوي و نوي و نوي و سلام
زه فایز د جرالبان د خاصه خبرې کوم زما یو چې مسلمان معلومات پیغام ده چپدا در دې ویلې دې کې ګوتې مو هي ول دې مسلمان دې د فامیل کور نه دې فامیل آزاد خپل په خپل هر مسلمان ول سره موري دې موږ نه دې ځنګي دا مانو دې موږ ما دا هله چې موږ کوي دا کار.
السلام علیکم ورجو مبارک کار به تندار دې تاسو ګور کوم یو نو سیدی دې نه احمد محمدي تقریبا د څوارلس کالو دې عمره دا د مخشم دی دا شکه ولاړه د سپینه لک دی نو دا یو کار کېږي چې د کور سره د درکه دی د کوچ څخه یعنې فلم زه په کوچ کې اوسېږم نو زه په پاکستاني لپاره شمېره وایم څه پر څه په دنیا کې درې سوه اته دېرش څلوره یا درې سوه پنځه او په کندهار نمبر بیا وایم چې د ډاکټر رحمت الله سره چاپی لکړې دا سره تماس ونیسي چې پر اووه سوه درې دېرش څلور اته یو دېرش
السلام علیکم زه د غزنی ولایت د واغز ولسوالۍ د شهزادګانو اوسېدونکی یم زما نوم موسی خان ده زموږ دیارلس کاله مخته د اکا زومن چې محمد هشم نومېږي او یو نور محمد نومېږي ایران څخه و دوبۍ ته کلو نادرکه سوي په دې شماره له موږ سره اړیکه ونیسي دلته د مور پلار ډېر خوشحاله شي او د مودې ټلیفون شماره ده صفر افتاد شیش وصل و افتاد شیش افتاد هفت بیستو نو بیستو دو سلوس دا د مودې ټلیفون شماره ده او بل شماره د مودې ټلیفون دغه ده صفر افتاد شست و پنج دویستو نوود شیش چهارصد و پانزده
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کمورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 3 2 1 4 0 15.
زه احمد لا د زابل د ولایت څخه افغان نور ساده اوسېدم کوم زما یو مرګره دی چې په ملان د ملادارو خان دی د غزاک تمتکه د ودونه د کړې د محاجان اکازوي دی تقریبا دا درې څلور کاله کېږي چې ورځ کې ما بل هم دا ټلیفون ته کوي او خو بیا څه نه شر نه کوي بیا دا ټلیفون ته کوم چې ما یو مرګری دی نادر خان میږي د خاکی افغان ولسوالۍ اوسېدونکی دی د غزه کې منطقه دی د ودمنې بسکرې د محجان اکا زوی دی دا دوه کاله کېږي چې ورځ کې د درجه سوی دی که چاته معلومات یې په دوه شمه د نما سره ټلیفون وکړي
سپر و سو سپر او سپر ننوی سلور سو یو آیا چا پیدا کئی اما تا پدی پتا ادرس را کئی نزدت با انشاءاللہ جائزہ ہم لاؤ سی یا احمد اللہ رضا بدا سلام آمد
غزنی ولایت یم دا غی ما یو محمد ورکسو ہے په نامه دی عبدالوزیر ده درې اخیر اوسیدونکو کې کوچای ده د څلور کال کېږي چې دلته کې نامعلومه ده په واړې چې په دې اړه څوک دې په اکر باندې معلومات لري هغه دې د درک چې مرګ یا درد لري په دغه شماره باندې ماته زنګ وکړي 0 5 5 8 1 1 1 د ورونو په انتظار السلام علیکم
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري
السلام علیکم زالې رادیو کارتون کا رتون کر سلامونه وایما عبدالرحیم یما نگرهار نه علی کني وره دا زمایو د تر زی دی قدر میاخت کیږي چې لکور نه درکوي کچا سره پته یې مونږ سره دې پدېش مېری اړ کوم چې ټلیفون شمیرا مو دا 0 5 2 2 4 2 1 3 یو ځلې ټلیفون شمیرا بیا وایم 0 5 2 2 4 2 1 3
بلې السلام علیکم د کندهار ولایت د پنجوایو ولسوالۍ د سیروان څخه میرزا خان مینپال دا پیغام پریږدم زما یو اکادی تقریبا 10 کاله عمر لري اشم خان میږي تقریبا داسې 15 کاله کېږي چې خپل کور څخه مدرک سعودي که چېرې دی خپل دغه اعلان اوري یا بل څوک پاکله معلومات ولري نو زموږ سره دې ټلیفون پر دغه شمېره تماس ونیسي 0 5 1 5 2 د ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0 5 1 5 2 یو دې سپینځه سو د ول د ورکسو عزیزان او خبرو ان ته دا پیغام چیر د مو سلام
السلام علیکم زه نجیب را کوم وارم زما یو درې ستان دی یو مشرف حکمران په نامه او بل خان زمان په نامه او بل زمان په نامه دا ډیر وخت کې زمانہ او شوی نادر کې شوی نمبر ان لرم چې ته زما आवाज اوري نجیب را کوم ول ته دې په دې نمبر زنګ و هي 0 5 8 9 8 5 استاس ورور نجیب را کوم ول ته مخم خوش
سلام علیکم زه شیرا جان د جلال آباد د خار څخه تاسو سره په تماس کیم زما زوی چې په سره نوم یې اکرس نه چې چې جلال آباد خار څخه نه در کومه ده د تلې په بار معلومات چار مسلمان ته یاد زما پیغام دی او هر مسلمان ته وی د الله د رضا لپاره مونږ سره د په دغه شمیره کې تماس ونیسي سپراویا وا بیا شپیت سلور سو دیش شمیرا بیا تکرار اوم سکر آویا وا بیا شپیت سلور سو دیش
ما یو زی ورک دیش عمران میگی و قوم ترکی دی غزنی دی ولایت ناوی دول سوالی جلبی دی کلی و سیدون کی دی عمران خان میگی دی گل محمد زوی دی شل کال امر دی که هر چا تا دی دی معلومات تو ما ته دې پر دغه ټلیفون باندې زنګ ووي 5000 افغانۍ زما له طرفه جایزه ده ورته د ټلیفون نمبر زما 0 5 1 6 1 6 2 9 0 5 1 6 1 6 3 9
زه پښتون خبرې کوم د خوست نن د غزلی شهر ولسوالۍ نه یو ما یو ورور ورک د عبدالله نامی کې ولدي عبدالله نامی کې ولدي کئی مو صدرې پارکی چورنګ د شړلې په تلل نو په لار ورښو د کابل نه خواله سچا ته پاتې کو د نمبر شنو د نمبر د زنګ خو شي څه پر و نه ها څلور 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 صفر دوا و دوا تیر مانا نه چې چاته پته په دا نمبر د بیا زنګ و خي بیا شمیرا و صفر و نه ها څلور 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 صفر دوا و دوا والسلام السلام علیکم
زه د ګاری هکیار د ژوندون ولایت نه اړیکه نیولې زیر د اکاز دین د دین څیر ضرورت د ګرهم په نامه دی لږه چا سابیره کوم اصحابي تکلیف هم لري نو کله چې ته دغه نوې د پاکل معلومات چې ما سره په دغه سره اړیکه ولې چې پر اوسه نه هني وی یو څه دې دعا یا او سپر او سپر اته تلوي شبرو آیا یو آیا شمیره زل بیا سپر او سپر نه نیوی یو تلوی دنی دو آیا او سپر او سپر اته تلوی شبرو آیا یو آیا یو خپل شمیرنی درلاسه کی خدا کمان
تازادی ریڈیو کارکون کوریدن کو ته سلام نادی ور کو اجانو پروگرام ته مدا پیغام دی سدما یو دی اکا زو دی گلاور خان میگی دی اومای دی کلی او سر خلاص علی وسدون کیو دی یو کال را هیسه پاسدی ناروزی اختو پدخت او داگو کی بغیر زدل بل اخر چه هیت تک نستا او رگدا خوشاته معلومات وینما عمل ته دی پدیش مارا زنګ وهی سپر واویا ناویا کینزاویا والسلام
سلام علیکم زنه مطلع دروزګان ولایت جراوت ولسوالۍ څخه خبرې کوم زما یو مامادی عبدالغنی نومیږي تقریبا 30 کال کیږي چې تللې دي د جراوت څخه د قسم اخیستې دي چې به بیا جراوت نه ځم کې چیرې پاره څوک معلومات لري یا خپل زما د دغه غاوري یا یو بل څوک چې د دې کړي ما ته خبره کې یو لکلدار جایزه لري ما ته په دغه شمیره ځم وي سپر ناویا پنځجر شل 200 شمیره یو ځل بیا وام سپر ناویا پنځجر شل 200 سلام علیکم
ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1 یا ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1 همدارسته سې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5 گران اوریدونکو د ازادي رادیو د نن ورځې د ورکشوای ځانو دوستانو پروگرام هم دمرو په دې لچې په دغه پروگرام کې مو کوم ورکشوای عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي د ازادي رادیو په اتومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغام پرېږدي لیکونه ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزانو لټوي د نن ورځې لپاره ز امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پامني کوم تربل پروگرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خو خاو برلی اوسې خو په یاد لرې چې ازادي رادیو د سهار لوونه د مازدیګر تر وو بجو پورې خبرونه لري
صبر وکړه خدای برا ولی دوران اوس می سخت نه چاري داشن خاله اوس می سخت نه چاري داشن خاله سخت نا چاری داشن خالے زما سخت نا چاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار چوڑی پکی نکے ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار چوڑی پکی نکے ہم پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خود ڈولی داشن خالے صبر اکڑا خدای اس میں سخت نا چاری دا
شن خاله اسم سختنا چاری داشن خاله مرگ دنیا سر بندی داشن خواهد